د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه د لسو بجو په دې خبرونه کې زه بشیر ګواک ستاسو هرکلی کوم. په دې غړی کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو او په اخره کې به تاسو یو اونیزه خبرونه د سولې پر لور هم اوري. خو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ د هرې غړی په سر کې تاسو خبرونه وړاندې کوو او د خبرونو لپاره را سره ګلایاز په سټوډیو کې ده. نو راځي چې هغه ته ورشو او د نړۍ له حالاتو ځان خبر کړو. مننه بشیر ګواخ. لومړی د خبرونو سرټکی، د جماعت دعوا مشر د نظربندۍ وروستو یا تنظیم په نوي نوم فعالیتونه شروع کړي دي. حزب اسلامي ډلی ویلي چې افغان حکومت د سولې تړون په سم ډول نه دی عملي کړی او د امریکا ولسمشر خپل اوکراینی سیال سره په سیمه ایزو حالاتو خبرې کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په لاهور کې د جماعت دعوا د مشر حافظ سعید نظربندۍ وروستو دغه تنظیم د تحریک آزادۍ جمو او کشمیر په نوم خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. یا تنظیم پرون په پېښور کې مظاهره کړې چې پکې د واکمن تحریک انصاف ګوند صوبای اسمبلی غړي عارف یوسف هم ګډون کړی و. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان د جنوري په 1 ویډیو چې د حافظ سعید پر ضد دغه ګام د ملګرو ملتونو لخوا جماعت دعوا د ترهګرۍ ډلې ګرځول وروستو اخیستل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا ډله له 2010 او 2011 میلادي کال راهیسې تر سار لاندې وه او ملګرو ملتونو یې پر ضد پریکړه لیک هم منلی و. نو هم دې ته په پام سره یو ریاست ته پکار ده چې په دې اړه سنس اقدام وکړي. حافظ سعید د اقدام وروستو تور پورې کړی چې دا ګام د امریکا په فشار اخیستل شوی. په حافظ سعید د 2008 کال کې د هند ممبئی ښار په برید کې د لاس لرلو تور دی چې پکې 168 کسان وژل شوي ول. په سند کې د عوامي نېشنل ګوند مشر شای سید وای چې په راتلونکي سرشمیرنه کې به د پښتنو کره شمیره معلومه شي او د هغې په حساب به ورته وسایل او حقوق ترلاسه شي. شای سید پور مشال اړتیا وي چې پښتانه په کوم ځای کې آباد وي نو باید په هغه ځای کې وشمیرل شي.
بالکل چې یو پښتون دلته آباد دی په کار راځي چې دا هغه وسایل هم ظاهر په بل صوبه باندې هم بوج نظر کړی. انساني موږ هم دغه اخلاقیات هم څه دي چې موږ بوج په کومه صوبه باندې بوج دی په کار راځي هغه دغه وسایل ملاو شي کنه. په دې طریقه آباد مو ته هغه خپل وسایل نه ملاویږي، ډېر کم ملاویږي. کم از کم دا چې کله کمپیوټرایز سیستم دی چې دا اوس موږ ته دا پته ده خپل پښتون قوم غولې دي یاره په پاکستان کې مسلمان موږ په پاکستان کې زما خالي په پنجاب کې دویم غټ قوت یو غټ طاقت یو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې یو چارواکي په دې وروستیو کې له مشال اړو سره په خبرو کې ویلي وو چې د مارچ په 15 نیټه کېدونکې سرشمیرنې پر وخت چې پښتانه په کومه صوبه کې وسی نو هلته به حسابېږي. د ملګرو ملتونو لخوا د حزب اسلامي ډلې پر مشر ګلبدین حکمتیار د بندیزونو لرې کولو وروسته د دې تنظیم غړو پرون په کابل کې خبرونه ته ویل چې لا هم د سولې تړون په پوره ډول عملي شوی نه دی. د دې ګوند یو مشر کریم امین پر د ملګرو ملتونو د دې ګام هرکلی وکړ خو زیاته کړه چې د حزب اسلامي بندیان باید خوشی شي.
آزادی یک تعداد از زندانیان
د یو شمیر زندانیانو خوشی کېدل مهم دی ځکه دا امکان نه لري چې ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي او یو مور د خپل زندانی زوی لپاره لاس په دعا وي. د کډوالو لپاره د ځمکو ویش، امنیت او څلورمه موضوع د هغه د اوسېدو د ځای قطعي تثبیت دی.
افغان حکومت او اسلامي تیر کال د سولو یو تړون کو چې له مخې به یې دغه ډله جنگ نه لاس واخلي. افغان ولسمشر د بیړنۍ حالاتو کمیټې ته امر کړی چې د واورې د اوروخت له امله د زیانمن شو سره په وخت مرستې وکړي او د لارو د خلاصون لپاره ټول امکانات وکاروي. د ولسمشر منستیال ویان شاه حسین مرتضوی بیگا مشال اړتیا ویل چې په همدې اړه په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کې غونډه وشوه. نوموړي ویل چې د بیړنۍ حالاتو د کمیټې مشر غونډې ته ویل چې د هوا په ښه کېدو سره به بندې لارې په 48 ګنټو کې خلاصې شي. د راپورونو له مخې په د سالنګونو په شمول د افغانستان په شمال او جنوب کې د سخت واوري ورېدو لکبل لوی او وړې لاري د خلکو پر مخ تړلې دي چې ګڼ شمېر خلک لستونځو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما با سبا په هغه هیواد کې په 2014 کال کې د ولسی وګړو د خوندي ساتلو په اړه کلنی راپور وړاندې کوي. یاد ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2014 کال پریکړه لیک په وسلوالو شخړو کې د ملکی وګړو پر وضعیت د روان نظارت په ځانګړي توګه د ملکی تلفاتو او د شورا ته د راپور ورکولو پر اهمیت ټینګار کوي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. سپینه ماړه وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو ته ویلي چې امریکا به په هغه هیواد کې امن بحالولو لپاره کار وکړي. ټرمپ پرون په یو بیان کې ویلي چې له اوکراین، روس او نورو ګوندونو سره پر پوله د امن پر ځای کولو لپاره به مرسته وکړي. بیان زیاتوي چې دواړو مشرانو په نږدې راتلونکي کې د لیدنې پر امکاناتو هم خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې پوروشینکو او ټرمپ د لیبیا پر حالاتو، د پناه غوښتونکو او کډوالو اروپا ته په کټه کېدو او په اټلي کې د مئی په میاشت کې کېدونکې د جی اووه هیوادونو غونډه کې برخه اخستو پر موضوعاتو خبرې وکړي. بیان کې ویل شوي چې دواړو مشرانو د اسلامي دولت او نورو ترهګر ډلو پر ضد د هلو ځلو په اړه هم خبرې وکړي. له پوروشینکو دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دواړو مشرانو په سیمه کې په مکمله توګه د اوربند په ضرورت هم وغږېدل. دا خبرې دواړو مشرانو په داسې حال کې کړي چې په ختیز اوکراین کې له یوې اونۍ راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسیې په ملاتړ بلخ غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د امریکا انصاف وزارت په رسمي توګه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د فرمان بحالولو لپاره اپیل جمع کړی چې له مخې یې د وو اسلامي هیوادونو په وګړو امریکا ته پتلو بندیز لګول شوی وو. پرون نوخته ولسمشر ټرمپ د سیاتل جج جیمز روبارټ باندې انتقاد وکړو چې نوموړي د ولسمشر فرمان په ارضي توګه ځنډولی وو. ټرمپ په ټویټر پاڼه هغه جج یو نام نهاد یاد کړو او د هغه فرمان یې رد کړو. ټرمپ لیکلی وو چې د جج فیصله به رد کړي. ټرمپ په ټویټر پاڼه پر دې موضوع نورې خبرې هم لیکلې وي. د امریکا وزارت لخوا د رسمي اپیل جمع کولو نه وړاندې د هغه وو هیوادونو وګړو چې ورسره ویزې وي امریکا ته د زر تر زره د راتلو ویل شوي ول. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه نظر ته ګلایز وړاندې کړه. اوریدونکو په دې غړي کې بعد نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورئ. پاکستان کې ولی حکومت دغه وسوالو ډلو پر ضد زر ګامونه نه اخلي چې تر بندیزونو وروسته په نورو نمونو فعالیت شروع کړي.
پوری دی پاکستان ریاستوں دی خارجہ پالیسی دی مقاصد دوبارہ دی شخصی ملیشی دی استعمال پالیسی دا نہیں بدل شوی مترا پتہ سی قسم تنظیمون نیو 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 سر رازی.
په جنوبی وزیرستان کې خلک د کرفیو د لاسټنګ دي. چارواکي هم د منی وای کوشش کوي دا مسله حل کړي.
دا غزا کې چې کم خلک دي واقعي هغه چې کم دي تر مشکلاتو تر پیخ دي. خو د موږ هم دا کوشش دي چې هغه غزا کې چې کم فوزی عملیات دي دا غي سره موږ هم په دې باندې خبره کوو.
د سولې پر لور خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت سره د سولې تر تړون وروسته ملګرو ملتونو د حزب اسلامي پر مشر ګلبدین حکمتیار بندیزونه لري کړی دي.
تیاری نور سوې ده د حزب اسلامي د مشر تر راتګ لپاره په کابل کې.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. مشال ریډیو اور اوریدونکو اولمبی رپورټ ته بور شو. پرون په خبر کې د جماعت داوا غړو په یو بل نوم د مظاهره په کولو سره خپل فعالیت پیل کړ. د پاکستان حکومت تیر هفته د جماعت داوا مشر حافظ سعید په کور نظر بند کړ. پر نوموړي هند کې د ممبئی بریدونو کې د لاس لرلو تورنه دي. هغه د ملګرو ملتونو او امریکې لخوا هم ترهګر ګرځول شوی دی. غلام غوث په دې حکله رپورټ لري.
په جماعت الدوا او لشکری طیبه باندې د نړیوالو بندیزونو او په پاکستان کې د یادی ډلې د مشر د نظربندۍ وروسته د لاریون د حافظ سعید پلویانو د کشمیر د ازادۍ د تحریک په نوم د نوي نوم لاندې ترسره کړو. خو په دې احتجاجي لاریون کې دوی د خپل مشر په نظربندۍ سختي نیوکه وکړي. د حافظ سعید د پلویانو لخوا د احتجاجونو او د نوموړي د نظربندۍ په اړه د پوښتنې په جواب کې کارپوه خادم حسین مشال ریډیو ته وایي
حافظ سعید په خپل نظربندۍ په کور کې دا هغه په عملیاتو څومره ډیر اثر نشو غرزولی. یو خدا خبره خو دې سره سره تړلې دا خبره ډیره زیاته ضروري ده چې تر څو پورې د پاکستان ریاست دغه پالیسي چې کوم د خارجه پالیسي د مقاصد لپاره د شخصي ملیشي د استعمال پالیسي ده تر څو پورې دا نه بدل شي نو تر هغه به داسې قسمه تنظیمونه نیو 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 سره راځي.
د کشمیر د آزادۍ د تحریک بنوم په احتجاجي لاریون کې د دیپای پاکستان کونسل د غړو ترڅنګ د پښتونخوا د اسمبلی غړي او د قانوني چارو لپاره پارلماني سیکرتر عارف یوسف هم ګډون وکړو او نوموړي د مرکزی حکومت لخوا د حافظ سعید په نظربند کولو هم سختی نیوکې وکړې. د لړکې مې د یو پخوانی پروفیسر او د پاکستان د مطالعاتو د یو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت نه پوښتنه وکړه چې د پاکستان مرکزی حکومت د حافظ سعید د نظربندۍ په شکل کې یو خواته د نړۍ او ګاونډي هیوادونو په نظر کې د خپل ځان سپینولو هڅه کوي او بلې خواته د یو صوبایي حکومت یو ذمہوار د داسې هڅو غندنه کوي. نو په جواب کې ډاکټر فضل رحیم مروت وایي
زمونږ ریاستی پالیسی خو چې کوم دی هغه خو همیشه د پاره ډېره کمه تېره واضح پاتې شوې ده، مبهمه وي چې خاص کر هغه کې جماعت اسلامي او پی ټی آی دی وغیره دی خپل هغه ناټو نه راونیسي چې هغه ناټو ولګاډي به کوم دی ودرول، صرف هغه دې پاره نه ګوري چې پالیسی څنګه دی، حکومتي پالیسی څنګه دی، بلکې هغه چې څنګه خوښي هغه شانته کوي.
یاد دی وی چې د هند تر انتظام لاندې د کشمیر د مسلمانانو سره د یووالي په نوم د احتجاجي مظاهره په پېښور کې ترسره شوه او د فبروري په 15مه نیټه هم د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د دا ډول مظاهرو تابع هم شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، همدې سره تړلې یو بل رپورټ دراورو. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان کې وړلې تر بندیزونو وروسته په بل نامه فعالیتونو ته دوام ورکوي. په 2003 کال کې د هند په ممبئی کې تر بریدونو وروسته ملګرو ملتونو جماعت الدعوا او د دې ډلې مشر حافظ سعید تر هغه اعلان کړ او بندیزونه یې پی ولګول، خو دغه ډلې د فلاح انسانیت په نامه خپل کارونه جاري وساتل. اوس یې یو ځل بیا نوم بدل کړی دی. څېړونکي وایي پاکستان که رښتیا هم د ترهګرې ختمول غواړي نو ترهګرې ډلې د نوم بدلولو ته نه پرېږدي. په دې اړه د فرخندا صدر رپورټ اورو.
په لاهور ښار کې د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید د نظربندۍ وروسته د پنجاب په مختلفو سیمو کې د جماعت الدعوا خلاف عملیات پیل شوي دي او دغه تنظیم یو ځل بیا په نوي نوم تحریک آزادي جمو او کشمیر سره خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د مسلم لیگ نون ګوند د قامی اسمبلی غړی پروفیسر ساجد میروای باید د قامی اکشن پلان لاندې د هغو ټولو تنظیمونو خلاف عملیات وشي چې په دغه هیواد کې بدامنی خوروي.
موږ خو همدا وایو چې په کمی اکشن پلان هغسې کار وسی څنګه چې فیصله سوې ده او همدغه د ترهګرۍ د مسلې حل دی. په دې کې ډیر ښه کار روان دی او باید بغیر له سفرکه پر هغو ټولو خبرو عمل وسی څنګه چې دغه تګلاره کې فیصله سوې ده. بلخوا پاتې سوه د هند خبره، نو دا د هند د نیوکو له وجې نه ده سوې. هغوی خو بغیر له څه بنیاده د هرې خبرې تور پر پاکستان لګوي.
هند پر حافظ سعید تور لګوي چې د 2008 کال د ممبئی د حملو پلان یې جوړ کړی وو او پر پاکستان نیوکې کوي چې هغو ترهګرو ډلو ته یې خوندي ځایونه ورکړي دي چې په هند او سیمه کې ترهګري خوروي، خو پاکستان په بیا بیا دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي دي. د پارلمان د قانون او انصاف د کمیټې غړی جسټس ریټایر افتخار احمد چیما وایي دغه تنظیم ډیر ښه کارونه هم کړي دي.
د هند او یا د امریکا په وینا خو موږ دا ترهګر نه شو ګرځولی. کچېرې ملګري ملتونه د دوی په نوم بندیز لګوي او یا امریکا داسې وایي چې دغه ډله په هند کې بدامنی خوري او باید بندیز پرې ولګول شي او بیا دغه ډله په یو بل نوم راښکاره شي، خو دا خبره هم ده چې جماعت الدعوا ډېر ښه کارونه هم کوي، لکه زلزلو او سیلابونو کې د ولس سره مرسته کړې. نو دا څه ترهګر او یا د پاکستان خلاف تنظیم نه دی، دا د پاکستان په حق کې کار کوي او زما په فکر په دوی دا بندیز هم غلط دی.
د سیمه ایزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي پاکستان په 2008 کال کې هم د دغه ډلې خلاف ګامونه پورته کړي وو، خو وروسته دغه ډلې خپل فعالیتونه بیا له سره پیل
کړ.
لومړی خو دا چې دا امکان نه سرت کېدای چې ګنې دی به عدالت ته نه ځي او خلاص به نه سي. د 2008 کال په پای کې هم هغه نیول سوی وو او په 2009 کې بیا خوشې شو. یوه لاره خو دا ده. دویمه دا ده چې دغه تنظیم به اوس په بل نوم کار شروع کړي.
داسې په خوا هم سوي دي. نو اوس به دا فیصله حکومت کوي چې کیو بند کړل سوی تنظیم په بل نوم ښکاره سي او دا لړۍ همداسې دوام ولري، نو بیا چې پر دوی دا کومه پابندي لګېدلې ده او یا دا خبرې چې پاکستان کوي چې ترهګري به کنټرولوي، نو دا به بیا هیڅ معنی ونه لري.
پروفیسر حسن عسکری زیاتوي کچېرې پاکستان داسې ګڼي چې په دغه هیواد کې ځینې تنظیمونه په سیمه کې بدامنی خوروي، نو باید د دغو ډلو د ختمولو لپاره بیا پوره ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنه
په 12 نیمو بجو،
تړون
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو،
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې خلک وایي چې که پوز د دوی په سیمه کې کرفیو ته دوام ورکړي نو دوی به خپلو سیمو پرېښودو ته مجبور شي. د دوی په وینا چې د دوی په ځایونو کې تقریبا هر ورځ کرفیو لګیږي چې له وجې دوی د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. هلته چارواکي وایي د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې دوی به پوځ سره په دې اړه خبرې کوي. سلام مسعودی، نور تفصیل درته وایي.
د سولی وزیرستان منځنۍ سیمې شک توی قبایلیون ویایي چې هره دویمه ورځ د میژا په سیمه کښې ګرزبندیز یا کرفیو لګېږي چې له مخې یې په ژوند پورې تنګ سخت تغییر یو. د شک توی اوسېدونکی فرمان الله ویایي یو بل قبائلی مولا نور زیاتاوی د شک توی د قبایلیانو د دغو مشکلاتو او غوښتنو په باره کښې د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شوهی په دا رنګ راته وږغېده.
واقعي دا شکتوی بیلټ چې کوم دی دا د سویلي وزیرستان ډېر په یو داسې ګوټ کې پروت دی چې هغې ته تګ راتګ لاره هم چې کوم دی صحیح نشته دی. د هغه ځای کې چې کوم خلک دي واقعي هغې چې کوم دی تر مشکلاتو تر پیښه دي، خو زمونږ هم دا کوشش دی چې هغه ځای کې چې کوم فوجي عملیات دي د هغې سره مونږ هم په دې باندې خبره کوو چې خلکو ته په تګ راتګ کې د دې چې کوم دانه ده کوم چینی دي کوم غوړي دي چې دي د ضروریات زندگی چې کوم سامان دی چې دي د هغې ته رسایي وي او هغه چې کوم دی ته رسېدلی شي. دې لپاره چې کوم دی مونږ خپل تحصیلدار چې کوم سټاف دی تحصیلدار سټاف هم دغه کړی دی چېرې تاسو هغه ځای کې چې کوم فوجي عملیاتو دغه دي د هغې سره خبره وکړو چې د دې خلکو مشکلات حل شي.
دغو قبایلیانو غوښتنه وکړه چې د امنیتي فورسز چارواکي او سرتېري دې میژه نور نه تنګوي ځوروي، کنی مجبور به وو چې خپل کلي کورونه دوی ته ور پرېږدو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
نو رودن کو تاسو مشال ریډیو ری د پاکستان حکومت وای دراتلونکو مارچ میاشتې په 15 تاریخ به هواد کې سرشمیره نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ډېر پښتانه یا د جګړو فوجي عملیاتو له وجې بې کوره دي او یا هم د خپلو سیمو څخه د روزګار په لټه لوی ښارونو کې میشته شوي دي. ځینې سیاستوال وایي پښتانه دي په د خپلو سیمو سره وشمیرل شي، خو ځینې بیا وایي څوک چې چیرته اوسي هملته دي حساب شي. په دې اړه د ملیحه میرزاده ریپورت اورو.
د پاکستان شماریاتو اداره کې د سرشمیرنې کمشنر حبیب الله خټک ویلي د مارچ په 15 نیټه کېدونکې سرشمیرنې په وخت چې پښتانه په کومه صوبه کې وي نو هم هلته به حسابېږي. په پاکستان کې زیاتره پښتانه د روزګار په لړ کې په پنجاب او سند صوبو کې میشت دي. په دوی کې زیاتره په سند صوبه کې دي. د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې مشر شاهي سعید وایي چې په اخلاقي توګه پکار ده چې پښتانه په کوم ځای کې وي نو هم هلته وشمیرل شي. شاهي سعید وویل
بالکل جو یو پښتون دلته آباد دی فقار راځي اداغه وسایل هم ظاهر په بل صوبه باندې هم بوجنه کوي انساني او موږ هم دغه اخلاقیات هم سړي موږ بوج په کومه صوبه باندې بوج دی فقار راځي هغه دغه وسایل نه لاو شي کنه په دې طریقه آباد مو ته خپل وسایل نه ملایوي ډیر کم ملایوي کم از کم ساجه کلا کمپیوټر راځي سم نه کی داوځي مو ته دا پته د خپل پښتو کوم غولې دی ډیر په پاکستان کې مو څونه موږ په پاکستان کې ځواب خاله په پنجاب کې څه هم غټ قوت یو غټ طاقت یو.
شاهي سید زیاته کړه چې لسرش میرنې سره به په پښتنو کې شعور را بیدار شي دوی ته به خپل حقونه هم ترلاسه شي. بل خود قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو جلا نظر لري او وایي چې باید په سرشمیرنه کې پښتانه په خپلو سیمو کې حساب شي.
زما په خیال د دې لحاظ سره خو چې کوم ځای کې پښتانه خو چې د فاټا دي او د شټل ډسټرکټ دي نه دلته په کار وشي هغوی سواد وشي کورونه خو دلته دي وسایل دلته دي هر څه دلته دي نو په کار ځای شي دلته شمار شي ځکه چې بیا سبا د صوبې او د فاټا چې کوم وسایل تقسیم دي نه هم په آبادۍ باندې دي.
د پاکستان تحریک انصاف صوبائی صدر ډاکټر حیدر علی په خبره که څه هم دا یو پیچلی پروسه ده خو په کار ده چې پښتانه په خپلو علاقو کې وشمیرل شي. ډاکټر حیدر علی زیاته کړه
زما په خیال دا صوبې سره زیاته ده او دغه څه په نورو صوبو کې هم دی لغه فارموله اپلای په دې باندې باندې بلوچ هم تاسو ذاتي په دې باندې نورو صوبو هم تاسو ذاتي زما په خیال دا سنسس چې ده هغه دومره کوشش نه باوجود به بیا هم متنازع شي ډېر وخت بعد کې په کار چې په دې باندې صحیح عمر کوشي او یو داسې مرګونو شماري وشي یو داسې سنسس وشي چې هغه ټول پاکستان ته ټولو قومیتونو ته قابل قبول نورو صوبو.
په پاکستان کې اخیری وار سرشمیرنه په 1998 کال کې شوې وه چې هغه وخت د پاکستان ټول نفوس څه باندې 13 کروڑ و خو اټکل کېږي چې اوس په د پاکستان آبادی د 40 کروڑ په خواوشا کې وي. د آئین له مخې په هیواد کې هر 10 کاله وروسته سرشمیرنه کېږي خو له 13 کالو راهیسې په پاکستان کې سرشمیرنه نه ده شوې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 13530 13380 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د پاکستان څخه خبرېدونکو انګریزي ورسپانې ډان په ولیکنه کې سپریم کورټ ته د کورونو چارو د وزیر چودري نثار علي خان له خوا وړاندې شوی جواب راخسته دي. د ورسپانې په لیکنه د ځواب لیک نه یوازې د کوټې د پیښې په اړه د کمیشن رپورټ رد کړ بلکې تر بندیز لاندې سازمانونو له مشرانو سره د لیدو کتو په اړه هم څرګندونې کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې سپریم کورټ د کورونو چارو له وزیر وضاحت غوښته. بوروال کاکړ د دې لیکنې لنډیز درته وایي.
ډان روزپانې لیکي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د سپریم کورټ تر غوښتنه وروسته یو تفصیلي رپورټ ورجمع کړی دی. روزپانې لیکي چې د چودري نثار علي خان لخوا د جمعې په ورځ په وړاندې کړل شوی جواب لیک کې ویل شوی چې د کوټي کمیشن رپورټ نه یوازې غیر ضروري او بې غوښتنه دی بلکې له بنیادي انصاف سرغړونه کوي. د یاد جواب وړاندې کوونکی مخدوم علي خان ویلي چې دا یو لبل سره تضاد لرونکي څرګندونې او تحفظات هیڅ ثبوتي اساس نه لري. مخدوم علي خان زیاته کړې چې د کمیشن رپورټ نه یوازې د دې پیښې د اغیزمنو بنیادي حقونو تر پښو لاندې کوي بلکې په دې پیښه کې د لاس لرونکو په ګټه تمامېږي. دا له هغه وروسته ده چې سپریم کورټ د جنوري پر 19 د کورنۍ چارو وزارت ته اجازه ورکړه چې د کوټې د پیښې د کمیشن رپورټ په اړه خپلې نیوکې وړاندې کړي. په کوټه کې د اگست پر 8 په سرکاري روغتون کې ځانمرګي برید شوی و چې تر 60 زیات وکیلان پکې وژل شوي وو. له هغه پیښې وروسته پر قاضي فایز عیسا مشتمل ځانګړي کمیشن د اکتوبر پر 1 رپورټ وړاندې کړ کوم چې د پاکستان د کورنۍ چارو پر وزیر کلکې نیوکې وکړي. یاد رپورٹ په ځانګړي توګه پر چودري نثار علي خان لدې کبل نیوکې کړې وې چې ولې په اسلام آباد کې د داسې تنظیمونو له مشرتابه سره لدې کاته کړې وو چې پر کوم وار لمخه بندیز وو. د رپورٹ اشاره له مولانا محمد احمد لودیانوي سره د چودري نثار علي خان ملاقات ته وه، کوم چې د صفای صحابه، ملت اسلامیه او اهل سنت والجماعت مشري کوي. سپریم کورټ ته وړاندې کړل سوی جواب لیکلی چې د چودري نثار علي خان او مولانا محمد احمد لودیانوي ترمنځ لید کاته پلان سوی نو. د جواب وړاندې کوونکی مخدوم علي خان زیاته کړی چې چودري نثار علي خان د دفاع پاکستان کونسل له مشرانو سره ملاقات پلان کړی وو او مولانا محمد احمد لودیانوي د هغه سازمان له مشرانو سره ورغلی وو. د مخدوم علي خان په وینا په دفاع پاکستان کونسل کې لوی شمیر مذهبي او سیاسي ګوندونه دي او پر دې اتحاد هیڅ بندیز نه دی لګول شوی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا زمینه لژوند د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کی
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته غوږې اوریدونکو، پرون په کابل کې وی خبری غونډه کې افغان چارواکو او حزب اسلامي غړو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه وستایله چې له مخې د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د ترهګرو له لیست څخه وستل شوی دی. افغان چارواکو ویل د سولې لپاره د دوی ښه نیت باید طالبان هم روغې جوړې ته وهڅوي. حدیث پردیس په دې هکله نور تفصیل درته وایي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د پلي کېدو ګډه کمیټه پر ګلبدین حکمتیار د وضع شویو تحریمونو لرې کول نیک او منطقي ګام بولي. د افغان حکومت له لوري د دغه کمیټې مشر ډاکټر اکرم خپلواک د شنبه په ورځ کابل کې خبري ناستې ته وویل
د موافقتنامې یو مهم بند چې هغه د افغانستان د اسلامي حزب او د دې د محترم مشر باندې د امنیت شورا د تعزیرات موضوع چې الحمدلله رفع شوه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان حکومت له غوښتنې وروسته د جمعې په ورځ د القاعده، داعش او نورو اړوند ډلو له لیسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم لرې کړ. د ګلبدین حکمتیار نوم په 2003 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل شوی وو. په ورته وخت کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د پلي کېدو په ګډه کمیټه کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر محمد امین کریم د امنیت شورا د غپریکړه منطقي او د سولې د ټینګښت لپاره ګټوره وبلله. خغلی کریم وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بعد دغه حزب د زندانیانو د خوشی کېدو او د هوکړلیک د دریو نورو مادو چې پراتلونکو ورځو کې به پلی شي کابل تراشي.
ازادي یک تعداد از زندانیان به خاطر از اینکه امکان نداره کمیر مجاهد حزب
اسلامی دوی د یو شمیر زندانیانو خوشی کېدل مهم دي، ځکه دا امکان نه لري چې ګلبدین حکمتیار کابل تراشي او یو مور د خپل زنداني زوی لپاره لاس په دواوي. د کډوالو لپاره د زمکو ویش، امنیت او څلورمه موضوع د هغه د اوسېدو د ځای قطعي تثبیت دی.
نقطه چهارم تثبیت قطعی محل اقامتشان است.
د افغانستان د سولې علي شورا به وایي چې د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستل دا ثابتوي چې د افغانستان د سولې موضوع نړیوالو ته مهمه ده. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بندیزونو له لیست د حزب اسلامي د مشر لری کول په افغانستان کې ټولو وسلوالو ډلو ته دا پیغام رسوي چې یوازې د سولې لارې کولای شي خپلو اهدافو ته ورسیږي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوسم لسنی می بچی شوی راځي چې لګلایس د خبرونو لنډیز وره.
په لاهور کې د جماعت داوا د مشر حافظ سعید نظر بندې وروسته دغه تنظیم د تحریک آزادۍ جمو او کشمیر په نوم خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. دا تنظیم پرون په پیښور کې مظاهره کړې چې پکې د واکمن تحریک انصاف ون صوبایي اسمبلی غړي عارف یوسف هم ګډون کړی و. د عوامي نشتل ګوند د سند صوبې مشر شای سعید ویلي دي چې په راتلونکي سرشمېرنې کې به د پښتنو کره شمېره معلومه شي او د هغې په حساب به ورته وسایل او حقونه ترلاسه شي. شای سعید پرون مشال اړو ته ویل چې پښتانه په کوم ځای کې آباد وي نو باید په هغه ځای کې وشمېره شي. د جنوبي وزیرستان د ملګرو ملتونو لخوا د حزب اسلامي ډلې پر مشر ګلبدین حکمت پیار د بندیزونو لری کول وروسته د دې تنظیم غړو پرون په کابل کې خبرلارنه ته وی چې لا هم د سولې تړون په پوره ډول عملی شوی نه دی. د دې ګوند یو مشر کریم امین د ملګرو ملتونو د دې ګام هرکلی وکړ خو زیاته کړه چې د حزب اسلامي بندیان باید خوشی کړل شي. افغان ولسمشر د بیړنۍ حالاتو کمیټې ته امر ورکړی چې د واورې د اوخت له امله زیانمن شو سره په وخت مرستې وکړي او د لارو د خلاصون لپاره ټول امکانات وکاروي. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین بیگا مشال اړتو ویل چې په همدې اړه په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کې غونډه وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما سبا په هغه هیواد کې په 2014 کال کې د ولسي وګړو خوندي ساتلو په اړه کلنی رپورټ وړاندې کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر پترو پوروشنکو ته ویلي چې امریکا به په هغه هیواد کې امن بحالولو لپاره کار وکړي. ټرمپ پرون په یو بیان کې ویل چې له اوکراین، روس او نورو ګوندونو سره پر پوله د امن پر ځای کولو لپاره به مرستې وکړي. او د امریکا انصاف وزارت په رسمي توګه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان بحالولو لپاره اپیل جمع کړی چې له مخې یې د وو اسلامي هیوادونو په وګړو امریکا ته په تلو بندیز لګول شوی و.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ګلایس سره د خبرونو لنډیز وای. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وای.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان قومي اسمبلی د جمعې په ورځ جرګې او پنچایت ته د قانوني حیثیت ورکولو قانون منظور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د جرګې او پنچایت په نوم چې کم ظلمونه کېدل نو امکان دی چې د قانون له وجې به اوس د هغه ظلمونو مخنیوی وشي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو مهم قانون دی او د دې منظوري هم په متفقه توګه ورکړې شوې ده، خو ضرورت د دې خبرې دی چې عمل درآمد دې پرې هم په صحیح توګه وکړې شي چې غریبو ته انصاف ترلاسه شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای په چترال کې د ممکنه سیلاب نه بچ کېدو لپاره خبرداري جاری کړې ده. د کم وروسته چې سیلانیانو او ځایی اوسیدونکو لا احتیاط کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د تیر دوه درې کلونو دوران د موسمي تبدیلیانو له وجې یو شمیر پیښې رامخته شوې او ځلي انتظامیه خلک محفوظ ځایونو ته رسول او متاثرینو سره مرستې کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ضلعي انتظامیې د ناکامۍ جایزه او یوه غټه وجه دا ده چې ورسره د هنګامي حالاتو مقابله کولو لپاره تربیت یافته عمله موجوده نه ده او نه ورته صوبایي حکومت، پی ډی ایم ای، وفاقي حکومت او ان ډی ایم ای عمله ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي چې پی ډی ایم ای لپکار دي چې د ممکنه هنګامي صورتحال په رڼا کې چترال ضلعي انتظامیې سره مرستې لپاره دې په فوري توګه عمله ولیږي چې پر وخت امدادي هلې ځلې شروع کړې شي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پیښور کې د 1500 بسترو د غاینی هسپتال د جوړولو اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې یو نوی هسپتال جوړول یوه خبره ده، خو دا هم پکار دي چې د پیښور په شمول ټوله صوبه کې څومره هم د زنانو هسپتالونه او غاینی یونټي دي نو هغه ته دې هم توجه ورکړې شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د صوبې په هسپتالونو کې زنانو لپاره نه صرف بستر د ضرورت نه ډیره کمی دي، بلکې د سرکاري هسپتالونو په غاینی یونټو کې د پردې نظام هم خراب دی، نو صوبایي حکومت له پکار دي چې دې طرف ته هم خپل پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ا
اوریدونکو د امریکای کونسل ان فارن ریلیشنز سیړنیز ادارې لیکي چې هندوستان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه تمه لري چې د پاکستان په اړه به د امریکا سخت دریځ عملي کړي. بلخ رایټرز خبري اژانس لیکلي دي د ملګرو ملتونو لخوا له ګلبدین حکمتیار څخه بندیزونو لری کول به نوموړي ته لار هواره کړي چې په آزاده بیرته کابل ته ستون شي او په افغان سیاست کې برخه واخلي. د دوړو لیکنو ځینې نورې برخې نساج ملدر ته وایي.
کونسل آن فارن ریلیشنز سیړنیز اداره لیکي هند هیله لري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د پاکستان په اړه هغه سخت دریځ عملي کړي چې ورسره به پاکستان په خپله خاوره په پټنځایونو کې موجودو وسلوالو په وړاندې ګامونه پورته کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی و چې راتراګري ضد مبارزه د انتظامی په لومړیتوبونو کې ده. مقاله لیکي لکه څنګه چې پخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر میډلین البرایټ هم ویلي و، پاکستان یو نړیوال مشکل دی چې پالیسي د تناو ښکار او نه واریدون کې ده. مقاله لیکي د امریکا د مختلفو حکومتونو انتظامیو مراعات او ورکولو سره پر پاکستان د لوګو محدودیتونو هڅه کړې ده چې دا شاندار هیواد له خپلې خاورې ترهګري ختم کړي او د اټمي وسلو پیداوار کم کړي. اداره لیکي د 2001 کال د ستمبر میاشتې راهیسې پاکستان ته په دې هیله ولسی او پوځي مرستې ورکول کیږي چې د دې هیواد حکومت او پوځ به نړیوالې ذمهوارې پوره کول او راتراګري ضد مبارزې ته وهڅول شي. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څخه بندیزونه لري کړ چې ورسره د نوموړي افغانستان ته په آزاد تلو لپاره لارې پرانستل شوې. افغان حکومت په ستمبر میاشت کې له ګلبدین حکمتیار او دغه وسلوالې ډلې حزب اسلامي سره د سولې تړون په برخه کې له نوموړي څخه د بندیزونو لرې کولو غوښتنه کړې وه. پر دې تړون له دې قبله ځینو افغانانو د بشري حقونو ډلو نیوکې هم کړې وې چې له دې سره به حکمتیار او د هغه جنګیالي وبخل شي. اژانس لیکي که څه هم د افغانستان په موجوده نامنۍ کې ګلبدین حکمتیار لږ رول لري، خو نوموړي د 1990 لسیزې کورنۍ خونړۍ جګړه کې مهم رول لوبولی و. په دغه موده کې پر حکمتیار پر کابل د توغندي او وشتلو او د نورو بشري حقونو د سرغړونو تورونه لګول شوي وو. اشانس لیکي د افغانستان حکومت له ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو لرې کولو د پریکړې هرکلی کړی دی او دا د افغانستان سولې ثبات په لور یو لوی ګام بلل دی. اشانس لیکي د تیر کال ستمبر میاشت کې ګلبدین حکمتیار له افغان ولسمشر اشرف غنی سره له یو نامعلومه ځایه د سولې معاهده لاسلیک کړه او له هغه راهیسې د ګلبدین حکمتیار د اوسېدو د ځای سیګي په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي. د ملګرو ملتونو لخوا پر حکمتیار بندیزونو لرې کولو سره افغان چارواکي تمه لري چې نوموړی به ډېر زر بیرته کابل ته ولاړ شي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بیان څه په خواره ځای خپل
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
روزونکو د پاکستان منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر حسن اقبال وایي چې چرته امریکا په پاکستان سفری بندیزونه ولګي نو دا به غیر موثر وي. په دې اړه ډان ورسپانې یو رپورت خپور کړ چې مهمه برخې ګولای زرته وایي.
په دې رستو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو فرمان له مخې د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو هغه هیواد ته په تلو بندیز اعلان کړی وو او د جدي پلټونو خبره یې هم کړې وه. د هغه فرمان له وجې د امریکا په زیاترو هوایي ډګرو کې ګډوډي رامنځته شوې وو، خو د امریکا واشنگټن کې یوې محکمې د لنډ وخت لپاره امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو د وګړو د سفري بندیز فرمان د ځنډولو امر ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړو ورځو کې امریکا ته د ایران، عراق، شام، یمن، سودان، سومالیا او لیبیا د وګړو پر سفر بندیز ولګاو چې پراخ نړیوال خبرګونونه راوپارول. په دې حالاتو کې د سپین ماڼۍ یو چارواکي ویلي ول چې د پاکستان په ګډون نور هیوادونو هم د سفري بندیز تجویز باندې غور روان دي، خو په رسمي ډول څه فیصله نه ده شوې. خو له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانی د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال چې واشنگتن ته په 15 ورځني سفر پر مهال امریکایي چارواکو سره لیدلی وو، ویلي دي چې په پاکستان سفري بندیز لګول به غیر مؤثر وي. د نوموړي په خبره د امریکا سفر پر مهال یې داسې څه ونه لیدل چې په پاکستان باندې سفري بندیزونه ولګول شي. په دې رسټو کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي ول چې امریکا له نوې ادارې سره د خو اړیکو هیله لري او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له حکومت سره به د دوه اړخیزه اړیکو پیاوړي کولو لپاره هلې ځلې وکړي. ډان ورسپانې د وفاقي وزیر احسن اقبال په حواله لیکلي چې د پاکستان متوسط طبقه د نړۍ په هر ځای کې موجوده ده او د نړۍ په پرمختګ کې خپل کردار لوبوي. د ده په خبره کې چرې د یو نیم عرب نه زیات مسلمانانو کې یو هیواد په نخښه کړل شي نو دا به تېروتنه وي. احسن اقبال زیاته کړه چې اسلامي نړۍ کې زیاتره پرامن دي او د نورو مذهبونو په شان خپل اهداف ترلاسه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا تاسو زموږ خبرونه هر ورځ نه غنټي اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. اوس د وادي سره سم تاسو د سولې پر لور خبرونه دروو دا تاسو هر یک شنبه او دوشنبه له مشال ریډیو اوریدئ شئ.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې پر ترهګرو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لړ څخه د حزب اسلامي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم وستلو په اړه بحث کوو. ملګرو ملتونو دا کار د افغان حکومت په غوښتنه د تیری جمعې په ورځ وکړ. زه بشیر ګواکیم، خبرونه ته مو هرکلی کوم. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن تیر کال د ستمبر په میاشت کې شوې د سولې هوکړه لیک کې دا مهم شرط وو چې د حکمتیار ترڅنګ د هغه د ډلې ځینې نور مشران هم د ملګرو ملتونو له تور لیست وویستل شي. د حزب اسلامي بیان حشمت الله ارشد د دې ګام هرکلی کړی دی. هغه ازادۍ رډیو ته ویلي چې اوس کابل ته د حکمتیار ورتګ ته لار هواره شوې ده. که څه هم نوموړي تیر ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ونه ویل چې حکمتیار دا وخت چیرته دی، خو زیاته کړه چې هغه به ممکن تر راتلونکو لسو یا شلو ورځو پورې کابل ته ورشي. ملګرو ملتونو، حزب اسلامي او د ګلبدین حکمتیار په شمول د دې ډلې ځینې مشران د القاعده ترهګر ډلې او په دې روسو کې د داعش وسلوال ډلې سره د همکاریو په تور د بندیزونو لاندې راوستي وو. د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړی حاجی دین محمد وای هیله من دی چې د حکمتیار په خلا کې دل به افغانستان کې د دوامدارې سولې پیلامه وي.
تیاری نیول شوی دی د حزب اسلامي د مشر د راتګ دپاره په کابل کې. ستونه د بندیانو دوی چې یو څه ترتیب کړي وو، د هغې نه چې کوم بندیان په مختلف وزارتخانو کې پیدا شوي دي، ته یو کمیسیون جوړ شوی دی چې هغه چانکي ګوري چې دی کوم یو سیاسي دي او کوم یو جنایي او یا بل چا بل جرم کې دي، او علاوه د هغې نه دام ګوري چې واقعا د حزب اسلامي بندیان دي که نه دي. نو د هغې دپاره یو څه زیاته برخه یې چان شوي دي، نور باندې هم چان روان دی. د مهاجرینو دپاره هم د دوی نه غوښتنه شوې ده چې خپل لیستونه راوړي تر څو د هغې مطابق ورته په مختلفو ځایونو کې ځمکې د مهاجرینو دپاره ورکړي. د دوی نظامي جبهاتو د هغوی مدغم کولو دپاره یو کمیسیون جوړ شوی ده چې هغه کې هم د دوی غړي دي او د دولت غړي هم پکې دي، او هغې باندې هم د دوی کار روان دی چې جبهات د دوی چې دي چې هغه په امنیتي ارګانونو کې دغه شي د مدغم شي.
د سولې پر لور
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي وو چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مشرانو بندیزونه لرې کړي. د حزب اسلامي غوښتنې پر دغه ګوند د لګیدلو بندیزونو لرې کېدل، د یو شمېر بندیانو خوشي کول، د رسنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې ټاکل او کابل کې د حکمتیار د هستوګنې ځای معلومول دي. حکومت له هغه څخه غواړي چې وسلوالې وسله په ځمکه وغورځي او له جنګ لاس واخلي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی وای د روغ جوړ بهر سره د حکمتیار یو ځکه دل ښه کار دی، خو طالبان بعد دې تا ونه هڅي چې هغوی هم افغان حکومت سره سوله وکړي.
طالبانو د حکمتیار لار نه ده تعقیب کړې. اول ځلیم چې طالبان افغانستان ته په قدرت رسېدل، د هغې نه مخکې شپږ میاشتې یو کال پاکستان دوی په اسلام آباد کښې سره کېنول مشران، چې مونږ حکمتیار هم د هغوی په لاس کښې وو او طالبان هم د هغوی په لاس کښې وو، چې دا ځای سره کېنول چې تاسو سره روغه وکړي او لاړ شي، یو شی به ترې جوړ کړي، دا به ښه شي. طالبانو اخره پورې د ده سره لار ونه نیوله.
د سولې پر لور.
حزب اسلامی د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامی او نورو وسلوالو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شوه. له همدې کبله پې د بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه دي. په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر راتګ وروسته د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ حکومت سره دې ډلې پریکونکو او وسلوال جنګي غوره وباله. د حکومت د نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم پاکستان کې پاتې شو، خو د دې ګوند ډېر مشران کابل ته لاړل او د یو بل حزب اسلامي په نامه د حکومت برخه شول. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت کې هم حزب اسلامي څو وزارتونه او نور لوړ پوسټونه لري. د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو، حزب اسلامي ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو غړي لري. څېړونکي وایي چې په نظامي لحاظ د طالبانو په پرتله حزب اسلامي کمزور دی، خو سیاسي اثر رسوخ یې ډېر دی. د سولې پر لور خپرونې لپاره مو کابل کې د دې ګوند یو مشر مولوی عطاالله لودین، چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والی هم پاتې شوی، په یوه مرکه کې وپوښت. له هغه مې لومړۍ پوښتنه دا وه چې که حکمتیار د افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو پایله کې کابل ته لاړ شي، نو آیا جګړې به ورسره کمې شي؟
حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت خبرې دا د افغانستان د سولې لپاره یو ښه پیغام دی او دا تقریبا یو ښه پیلامه ده. موږ هیله مند یو که دغسې لکه چې ښاغلي حکمتیار سره خبرو دوام وکړو، دا به نور ټولو هغه مصالح مخالفین لپاره یو ښه پیغام اوسي چې هغوی تر اوسه پورې لا د صلح په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاینې لپاره مذاکرې او خبرې نه دي کړي. که څه هم د افغانستان د حکومت او د صلح د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالح مخالفینو په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي، د افغانستان حکومت او صلح شورا په وساطت باندې دې ته آمادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله مند یو چې دغس د صلح پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچوي او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسېږو چې بیا مذاکرات او د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه وي چې څوک مصالح مخالفت وکړي، ټوپک ته راسي.
لودین صاحب، د حزب اسلامي په کابل کې تاسو خپل عمل ته یاست او نور ډېر مشران غړي په کابل کې مخکې نه وو، یو حکمتیار صاحب او ځینې نور کسان چې وو هغه نه وو. که تاسو راته دا ووایئ چې د حزب اسلامي د راتګ سره یا د حکمتیار صاحب د راتګ سره که هغوی راشي چېرته، دا به ټول یو حزب شي او که نه بیا به هم هماغه شان ته مختلفې ډلې؟
په طبیعي توګه باندې دا وروستي حالات او دا وروستي سیاسي ژوند په افغانستان کې د مختلفو احزابو تر منځ کوم وحدت او یووالی چې د هجرت او جهاد په دور کې درلو هغه نه دی پاتې، که هغه د جمعیت اسلامي تر منځ دی، که هغه د حرکت اسلامي دی، حتی که افغان ملت او نور ملي احزاب دي. خدا چې حکمتیار صاحب د افغانستان د جهاد په تاریخ کې پراخه او لویه برخه لرنده او لوی شخصیت دی. موږ هیله مند دي چې د ده د راتګ سره ټول متفرقه او خواره واره ګروپونه د ده د قیادت رنګ جمع شي او افغانستان خلکو ته د وحدت او د یووالي یو ښه پیغام ورکړي او بالاخره ټول د حزب اسلامي متفرقه اعضا او ګروپونه چې اوس مختلفو عناوینو باندې په کابل کې سیاسي ژوند لري د یو قیادت لاندې راجمع شي.
لودین صاحب، یو خبره په کابل کې په سیاستوالو کې کیږي چې حکمتیار صاحب پخوا هم چې دی دومره په شدید لحاظ باندې په شدید حساب باندې جنگ نه کوه لکه طالبان چې کوي، مطلب که دوی سره خبرې وشي که ونه شي په تشدد کمولو به څه تاثیر ونه کړي، تاسو دا منئ؟
نه، یو افغان چې هم د افغانستان د نظام او د خلکو سره خفه اوسي او مخالفت وکړي او هغه عملا پلی کړي، دا د افغانستان د خلکو لپاره ښه پیغام نه دی. دا چې حکمتیار صاحب غوندې لوی شخصیتونه دې صحنې ته راداخلي، یوازې جنګ مسله خو هم نه ده، ګنې چې هلته د هغه د جنګ برخه به کمه شي، هغه به د سولې پیغام لري، دلته د امن پیغام لري، هغه د یو قائد په حیث باندې کولی شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته پورې ورته د حل لارې نه دي پیدا شوي، د هغه په وجود کې به د هغه دپاره د حل لارې پیدا شي، هغه به یو یو ملي قیادت جوړ کړي دلته د سولې پر لور.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د طالبانو سره هم ورته لړۍ پیل کړې و چې تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وای چې حزب اسلامي که څه هم په جګړه کې ډیر فعال نه دی، خو د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار که کابل ته ورشي نو دا به د افغان حکومت لپاره یو سیاسي کامیابی وي.
حکمتیار پلویان رښتیا هم اوس هم شته او په دې زړه سوځېدو چې د افغانستان څخه د باندې وو او دوی دا فکر کوي ډېر ټیټ پرک شوي خور شوي دي، دوی فکر کوي چې بیا به د یوه مهم تنظیم یا ګوند په حیث باندې بیا سره راټول شي، او دا ګوند پخوا هم ډېر فرد محوره و په دې باندې تاثیر لرلی شي، خو دا یې هغه اړخ باندې بحث وکړو چې بیان اکثره د حکومت مخالفین نه وو، زیاتره د حکومت سره وو، په تیرو شپاړسو کلونو کې دوی د حکومت سره نږدې پاتې شوي دي. څنګه اړخ ته د فکر کوو چې دا په جنګ څومره تاثیر کولی شي، زه فکر کوم اوس بیان ډېر په سنګر کې نه دي، که تر کونړ او د میدان وردګ ولایت تر نرخ ولسوالۍ راتېر شو چې په دغه دوه ځایونو کې اوس هم بیان وسلوال فعالیت لري، په نور افغانستان کې نشته او په جنګ باندې دومره زیات تاثیرات نشي لرلی، مګر هغه سیاسي نارضایتۍ چې دي هغه به تر یوې اندازې پورې راحل شي.
څېړونکی اباسین بریال وایي چې حکمتیار پوه شوی چې د جګړې له لارې خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی، نو ځکه اوس حکومت سره روغې جوړې ته غاړه ایښي.
حزبیانو که د دوی دا منطق درست وګڼو چې دوی په حکمتیار راټولېدای شي بېرته او دوی د دغه متلاشي حالت نه راوځي، بیا ښه دی، ځکه چې افغانستان کې په هر صورت یو ولسي کتلوي جوړښت زه فکر کوم مؤثریت لري. هغه فعالیتونه چې د وسلې د لارې کېږي، که هغه د خبرو د لارې وشي، هغه په سیاسي نظام کې د برخه اخیستو په طریقه وشي، که هغه د انتخاباتو د طریقه د دوی د قدرت ثبوتي، دا خپل تاثیرات او مثبت تاثیرات لرلی شي.
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغانانو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی او کابل ته د حکمتیار ممکنه ورتګ په اړه خوشحالي ښیي، خو آیا د دې خبرو بریالیتوب به جګړې کمې کړي؟ افغان څېړونکی محب الله په دې اړه وایي،
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي له سولې سره یو ځای کېدل، له دولت سره خبرې او بالاخره هغه پایلې او ښې پایلې ته رسېدل به په دې معنا نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ییزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ییزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنا نه ده چې په ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسېږي.
خو ډیر نور څېړونکي بیا په دې عقیده دي چې که هر څوک ټوپک دی او خپل اهداف ته د سولې ځی سیاسي مبارزې لاره رسیدل غواړي، نو باید هر کله یې وشي. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وای ګلبدین حکمتیار په زورګونو په لبن لري او د سولې سره یو ځای کېدلی په خلکو کې له تشدد څخه د لاس اخیستو د دود زیاتولو لپاره مثبت پیغام درلودلی شي.
کپلو یک سړی ورته وګوري، نو زه فکر کوم چې یو وسلوال مخالف یو ناراضي هم چې پخلا کېږي او د سولې د لارې د افغانستان نظام په دې توانېږي چې غره پخلا کېده، لویه خبره ده، ځکه موږ د جنګ نه ډېرې ترخې تجربې لرو او هېڅ وګړی د دې افغانستان چې باید په مخالفت کې نه وي، او که دا مخالفت د خبرو د لارې حل کېدای شي د مذاکرات د لارې، دا ډېره ښه خبره ده. د سولې پر لور
اوریدونکو عمده سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي، تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم، خوشاله اوسئ.
سندره خو جن دی او جن سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نمیلاو شدی بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حالی زلی روانی دی ڈلی ڈلی جوانانو هم هنر تا مخکره
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے لپیغام سر راغلی
دا هنر لارد تشدد نلی لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجونده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شم دا جہان میں واڑ پری کو یو رس تشا میر من میں سے ستا پچاو پچن ستا بندی وہ بدوستر گو نا پناوام یو ورزو مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دوو بوڑی لده دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچھو کی سرگردان و زاوتو یو آوراز و ستالستر گو زخو دوکو دیس کے ویز ما پچے کے زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے یو ورز و ستا پر جب دغسے سندرشنے دیو تا ونی والے ساپستر گو کے لمبے غواړم زما لفظونه په کار نه دي یو ورځ و زما په لاس کې غزلونه مړاوي